صدیق منصور انصاری، بسیار زیاد تشکر که از کابل به برنامه وصل شدین. همچنان محترم آقای نثار احمد شیرزی که تحلیلگر مسائل امنیتی هستین و همچنان از کسایی که به برنامه وصل شدن، از اونا هم یک جان تشکری میکنیم. امید کلگی است که از راه مسالمت آمیز موضوع یک طرفه شو و یک جنگ بزرگ نخیزم. بسیار زیاد تشکر میکنم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصر.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني ښوولې. ښاغلي بنټ نن جمعه په خپله اکسپانډ لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتندوی ماموریت یونامه د هغه بیان پر تایید د دسمبر د 3 د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي، پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یونامه پرون پنجشنبې په یو بیان کې ویلي وو کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سه شنبې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي. یونامه ویلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او دا سیاسي وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. پاکستان پرون رسما تایید کړ چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړی، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برید کې هغه تراګر په نښه شوي وو چې پاکستان ته یې ګواښ متوجه کړی و. خو ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دغه برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنز د ټیسټ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم په خپل لومړي اننګز کې تر دې دمه 528 منډې کړې دي او اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د زیمبابوې دوه لوبغاړي لا هم په میدان کې دي او دا لوبه لا هم روانه ده. تمه ده چې د زیمبابوې د لومړي اننګز یا پانی په پای ته رسیدو سره افغان لوبغاړي میدان ته کوز شي. دغه 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په کوربتو په بولاوایو کې د دسمبر له 16 پیل او د 13 پورې به روانه وي. تر دې وروسته به بیا دویمه ټیسټ لوبه هم وشي. افغان او زیمبابوې ټیمونه داسې وخت دا لوبې کړي دي چې د یو ورځنیو او شلو ورځو لوبو لړۍ دواړو افغان لوبغاړو ګټلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي د دې ادارې د کار په بدل کې د نغدو پیسو ورکولو فعالیتونو 1,40,000 کسانو ته لنډمهاله کارونه رامنځته کړي چې له دې لارې په روان 2023 کال کې د افغانستان کلیوالي اقتصاد ته 14.5 میلیون ډالر داخل شوي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن په خپله اکس پاڼه لیکلي، کلیوالي ټولنې وده کوي ځکه د دوی له نغدو پیسو او هم د زیربناو له ښه کېدو ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو دغې مرستندوی ادارې پرون په همدې پاڼه لیکلي وو چې په 2023 کال کې د اوبو د ذخیره کولو 2 میلیونه واړه او لوی ډنډونه، 2215 چک ډیمونه او د سیندونو د غاړو د کلکېدو په ګډون 8 کیلومتره کانالونه جوړ کړي دي. د دې ادارې په خبره دغه پانګونه له دې سره مرسته کوي چې تر ځمکې لاندې اوبه زیاتې، د اوبو خور سیستمونه ښه او په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت ښه کوي. د اسرائیل پاوز نن جمعه سهار وختي وویل د هوایی مدافع سیستمونه له یمن څخه یو توغول شوی توغنده مخته تر دې چې د اسرائیل خاورې ته ورسیږي شنډ کړ. ځواکونه ویلي دغه شنډ کړای شوی توغندي د ټوټو د راپریوتو له امله د احتمالي زیانو په خاطر د اسرائیل په څو مرکزي سیمو کې د خبرداري زنګونه ویل شوي. تر دې مخکې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو پرون د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو د بریدونو په ځواب کې په یمن کې څو ځایونه په نښه کړل. د رسمي شمیرو له مخې د دغو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او له 30 زیات ټپیان شوي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې د یمن حوثیانو پر اسرائیل د توغندیو او ډرون بریدونو ته دوام ورکړی. اسرائیل د ځوابي بریدونو په ترڅ کې په وروستیو هوایي بریدونو کې د صنعا د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د حوثیانو بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. او پر سوریه د واکمنو اسلام پالو او له قدرت د لری شوی ولسمشر بشار اسد د پلویانو ترمنځ دی وینخت په نتیجه کې څلور اسلام پالی وسلوال وجل شوی. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور لمخې بریتانیا میشته د سوریه د بشری حقوقو د سار ډلې ویلي د پیښپرون په دمشق کې غمال شوی چې د حیات تحریر شام ډلې وسلوالو هڅه کوله د رنګ شوی حکومت او چارواکي ونیسي. د راپور لمخې دغه چارواکي چې نوم یې نه دی پډاګه شوی په خپل سری احکام او د زرګونو بندیانو په ادامه ولو تورنده. د حیات تحریر شام ډلې وسلوالو د رواني میاشتې په لومړیو کې د بشار اسد د رژیم نسکور کړ. د تازه راپورونو لمخې په سوریه کې حاکم د حیات تحریر شام ډلې زواکونو په ځینو ښارونو کې له علویانو سره چې د پخواني ولسمشر بشار اسد پلویان هم پکې شته نښتې پیل کړې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د پاکستان مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب الاجل پرانیږدې کېدو چې د دسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي.
افغانان کشکړ کېږي نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کېږي. ستې ستونزې همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړی شي چې دوی تاسو باید ان او سي کارت ولرې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. په کندهار کې یوې بېوزلې ښځې ازادي راډیو ته ویلي
کونډه ښځه یم، مثال اتمی اولادونه چې زه د بل د کور کالي مینځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنابونه مینځم، مثال دوه نه لرم په کور کې چې زه ډوډۍ پرانیسم یا یو شی پرانیسم.
د هند په خوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشینی ښودلې ده. د پکتیا ولایت د مرکز څخه به هم تاسو ته یو رپورټ درکړو چې هلته د IRC او ځینو نورو ماسوپا مرسته باندې شاوخوا دیارلسو بې وزلو کورنیو باندې چې ډېری معیوبین دي نغدي مرستې ویشل شوي دي.
موږ معیوبین خو داسې خلک چې تیار ته پراته یو، بس راکیر تیار به خورو، موږ کوم بل کار مار نه نو کوم بل خو بیا دې د کور ودانې چې په الحال دغه مرستې دغه یو څه لاسنیوي دي. موږ وکړو دا تر څو پر هغه بیا خدای مهربانه ده بیا به یو لار.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان حکومت د هغه ضرب الاجل پرانیږدې کېدو چې د دسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. دوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له هڅو سره سره یې لا تر اوسه د ان او سي عدم مسؤلیت سند نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي له اسنادو پرته افغانان دي له اسلام آباده وزیم. تفصیل په دغه رپورت کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو په دوام د پاکستان د حکومت هغه ضرب الاجل چې د دسمبر له 1 وروسته به د انوسی پرته افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي د افغان کډوالو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت اعلان شوی ضرب الاجل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې، خو له هڅو سره سره لا هم د انوسی یا عدم مسؤلیت سندونه نه دي ترلاسه کړي. د اسلام آباد په فیصل خارګوډي کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه د اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
که چیرې یو مسله پیدا شي دوی خپل منځي اختلافات البته د پاکستان د حکومت او ګوندونو ترمنځ په خواشینۍ سره چې په دې کې بیا افغانان کش کړل کېږي نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کېږي. ستې ستونزه همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړل شوي چې دوی تاسو باید ان او سي کارت ولرې او وروسته لیک غواړي په اسلام آباد کې ژوند وکړي نو باید تاسو ان او سي کارت واخلئ سره دې چې دوی پولیس رجستریشن لري او هغه کوم موارد چې پولیس ته اړتیا ده هغه په پولیس رجستریشن کې شته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال سمیع الله بیا وایي چې د یونوسی سند د ورکړې د بهیر په اړه افغان کډوالو سره ډیر معلومات نه لري شریک شوي.
روان تا به حال دقیق نیست که تنها
دغه بهیر لا تر اوسه دقیق نه دی چې یوازې د ویزو لرونکو کسان یا هم د کورونی ټول غړي دغه سند ترلاسه کولای شي. په دې اړه کړنلاره او پالیسی معلومه نه ده. له هغه وروسته چې اعلان شوی نور موږ څنی دي اوریدلی.
خو په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال امید چې بیا دغه سند د اخیستو لپاره اړوند د مرجع ته مراجعه کړي وایي
دوه ورځې وړاندې لاړم اسلام آباد ته جی 11 ته جی 11 یا جی 12 کومه سیمه چې دلته د دوی یو دفتر دی همدا د اینوسی خدمتونه وړاندې کوي. هم د دې د جوړولو لپاره لاړه مانته دومره ګڼه ګونه راشو چې د څو ساعتونو انتظار وروسته هم موږ ته نوبت راونه رسیده. د څوک چې ویزا او پاسپورټ ولوي ولې باید دومره په عذاب شي.
امید وای د یاد سند د اخیستو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړوند د ډیپټی کمشنر یا د مرستیال کمشنر دفتر چې د اسلام آباد په جی یو لسیمه کې موقعیت لري باید مراجعه وشي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې د اندېښنې او څرګندونې لري چې دوه ورځې وړاندې د چهارشنبې په ورځ د جدې په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباد ووزي. نخوی دغه شان زیاته کړې ک افغان کډوال غوړي په اسلام آباد کې اوسېږي باید تر ټاکلې مودې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت د یونوسی سند واخلي. د یادونې ده چې په لومړي ځل د یونوسی سندونو د اخیستلو اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په اسلام آباد کې د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د پلویانو په لاریون کې د افغانانو د نیولو له ادعا سره هممهاله کړی و.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون پنځمه د 29 کلنۍ په عمر ومړ. د هند حکومت لنن څخه د ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکی وده د نوښتګر په توګه کتل کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمیر مشرانو د هغه پر مړینې خواشینی څرګنده کړې ده. نوریاس نوری دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره نور جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله مننه استاد زیسه. منموهن سنگ چې له 2004 تر 2014 کال پورې د هند صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده دوه نوي انکلنۍ په عمر پرون پنځمه د نوې دیلی په یو روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یو اعلامیه کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به وو ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلامیې له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغه جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هیواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند کرکټ ملي لوبډله چې د استرالیا په میلبورن کې ده د هیواد له ملي لوبډله سره ټیسټ لوب کوي. نن جمعه داسې مهال د لوبي ډګر ته ووته چې لوبغاړو په لاسونو تورې پټې تړلې وې تر څو منموهن سنگ ته خپل درناوی څرګند کړي. د هند اپوزیشن کانګرس ګوند چې منموهن سنگ یې مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبې په سهار د یو ساعت لپاره په نوې ډیلی کې د ګوند مرکزي دفتر ته یوړل شي او بخې یوړل شي ترڅو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولېږدول شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې د هند صدر اعظم نارندرا مودي ویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهور مشرانو له لاسه ورکړ. په عین حال کې اندیرا سنوي بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته عملي بڼه ورکړه هغه هند نړۍ ته امپرانست. انډین ایکسپرس ورځپاڼه بیا تر دې سره لیکلاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خبره کړې ده. منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې لس کلنۍ واکمنۍ په موده کې د افغانستان د پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ. کرزی من موهن سنگ پر ملینی د جوړی خوښنی څرګندولو انتر څنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بلل یو د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته د خوخوګي مراتب وړاندې کړی دی. من موهن سنگ د واکمنۍ په موده کې نیو ډیلی له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګ واړی کو تر څنګ په زورګون افغان ماسلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمينه برابره کړی او همي په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د هغه پرمړینې خپګان څرګند کړی او ویل دي چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړ او فرانسې هم یو رښتینی ملګری. من موهن سنگ چې یو ټکنوکراتو د خپل لومړی واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې مهم رول په خاطر ستایل کیږي، خو دوهمه دوره یې له فساد، لویو رسوایو، رو ودی او لوړ انفلاسیون سره ملاوه. من موهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلې زیږیدلې د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې و ترڅو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماستری پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیستې. من موهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دنده ترسره کړي. د هند مرکزی بانک د رئیس او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړي دي. نوموړي همدارنګه د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالاتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ ترڅو د اټومي انرژي پر مټ د انرژي په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو یا خوراکي موادو د کمښت ستونزه لا پسې زیات شي. یادې ادارې ویلي د اټکلونو لمخې په ژمي کې به د ورخت کچه له متوسطې اندازې کمه وي او تر پسرلی پورې به دوام وکړي چې دا په راروان کال کې د حاصلاتو په کمیدو باندې ډیر اغیز کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ وایي خپل ماشومانو لپاره خواړه نه لري. جزئیات د سنا کاکړ په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی او هوا ورځ تر بلې مخ په سړېدو ده، ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف په دې هیواد کې د خوړو د نخوندیتوب د خطر د زیاتېدو خبرداری ورکړي. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب خطر به لا زیات شي، ځکه وړاندوینه کېږي چې د لانینه شرایط د 2024 له دسمبر څخه د 2025 تر فبروري پورې دوام وکړي. دا و پیژندنې نړیوال سازمان یا WMO د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې لانینه هغه طبیعي اقلیمي پدیده ده چې په هر 3 تر 5 کلونو کې یو ځل رامنځته کیږي، چې له امله یې په مرکزي او ختیځ مرکزي استوایي پاسیفیک کې د سمندر د سطحې تودوخه په دوره‌ای ډول یخ وهي. یونیسف ویلي چې د دې اقلیمي پدیدې له امله به د 2024 او 2025 کلونو ترمنځ د ژمي په موسم کې د مجموعي اورښت کچه له اوسط څخه ټیټه وي او تمه کیږي چې دا شرایط د 2025 کال د پسرلي فصل تر پایه پورې دوام وکړي. یونیسف د خوړو د ناامنۍ د احتمالي زیاتېدو ته ځینو نورو عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي، خراب اقتصادي وضعیت، لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي، طبیعي خطرونو، د اقلیم له امله د رامنځته کیدونکو ټکانونو او همدارنګ د سیمه ییزو سیاسي تحرکاتو یادونه کړي چې په خبرې د افغانانو د رغیدو پر وړتیا منفي اغیز کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوسه کورنۍ وایي چې خپل ماشومانو لپاره د خوړو برابرولو ته حیران دي. د کابل سیدونکو زکیه چې د شپږو ماشومانو یوازینی سرپرست ده وایي
له غرمې نه چې شپې ته ډوډۍ پاتې کیږي زه خپلای نه خورم چې ماشومانو ته مې پاتې شي او دوی ماړه شي. دوی هم نه ماړه کیږي، ډوډۍ او چای راوړي، پوره نه وي چې په چایو کې واچوي، یو یې ډوډۍ خوري یو یې نه خوري. وضعیت مو ډېر خراب دی.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي د کورنۍ ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي
کوند شو زما مثال اته می اولادونه چې زه د بل د کور کاجی منځم، زه د بل د کور کارونه کوم تشناپونه منځم. مثال دغه نن لرم په کور کې چې زه روټي پرانی سم یا یو شی پرانی سم، ما د بل د کور ته بس راوړی و د اولادو ته می ورخښته وی ورکوي.
دا بے وزلے کورنۍ په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې ماشومان نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف د اټکل مخې 14.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 2.5% جوړوي د ژمي په میاشتو کې به د خوړو شدید نخوندیتوب تجربه کړي. یاد ادارې ویلي دا کسان د 2023 کال نومبر میاشتې څخه د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د خوراکي توکو بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دسمبر په 24 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و چې افغانان بې رحمه ژمي سره مخ دي او په روان ژمي کې دوی کولی شي په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان او زیمبابوي ترمنز د کرکټ ټیسټ لوبه په بولاوایو کې د زیمبابوي په قربتوب روانه ده او زیمبابوي خپل لمړی اننګز لا نه ختم کړی دا چې زیمبابوي اته لوبغاړي سوزیدلی یا دوه لوبغاړي لا هم په کریز باندې دي او پینسو څلور سلويخت منډي کړی دي. په دې ارتباط بل بختيار سایل سره خبري وکړه چې دغه لوبې لنګ دي تعقیب کړي. سایل سه اول کې خوراته وي د اول اننګز لپاره دومره سکور زیات نه دي چې زیمبابوي کړی.
استاد زاسب سلامونه. دا د افغانستان لپاره په اول اننګز کې په لومړی پړاو کې رښتیا هم ډېر منډي دي په داسې حال کې چې د افغانستان د توپوهونکو کم ترکیب چې د هغه تر ډیره پورې نه وای دی. ځینې داسې لوبغاړي پکې دي چې هغه بیخي د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري او په فرست کلاس کرکټ کې هم ډېرې سیالۍ نه دي کړې چې دغه جملې نه صدیق تل یو لوبغاړی دی. هغه په کچام پور سیو کې په شلوریزي ورځنیو سیالیو کې خزلې دله او د فرست کلاس کرکټ یا د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري. نو زیمبابوي هم دغه سی پلان لري چې خپل لومړی پانه تر څو چې دوی کولای شي وای کړی او بیا به د دوی برنامه یا پلان دا وی چې هم دغه پام دغه یو اننګز باندې د افغانستان لوبډله راګیره کیو 2000 وسوځي. لام وګړه کیسه پاتې د زکه د دوی برین بنټ خلګیا د پنهاوی توپونو پنهاوی منډو ولاړ دی ورسره مزربانی هم د یو پراپر بیټسمن په توګه باندې توپوهنه کوي. نو خای دغه ملګرتیا لا وغځيږي
د یو رزنیو او شلوریزو لوبو په خلاف باندې زیمبابوي ډیره خزلې دي. یعنی بیټینګ لاین اپ ډیر ښه جوړ دی. خصوصاغه د دوی سینیئر لوبغاړي چې کوم و شان ویلیامز دی, خپل د دوی کیپټن کرګ ایروین دی. دوی ډیر ښه منډي کړی دي. مثلا شان ویلیامز 145 منډي کړی دي او ایروین چې د دوی کیپټن دی 145. یعنی دوی دواړو سلیزي ولې نور لوبغاړو ښه لوبې کړی دي. څه فکر کوي افغان لوبغاړو ولې دا ټیم چندان په کم منډو سار نه کړای شو تر دې دمه دوی روان دي؟ لا
د سرګز سپټر ډیره پوره مسله دا د چې د افغانستان لوبډله منظم نه ده جوړه شوې. هغه ولسیست ترکیب چې وګوري هغه سم نه ده جوړ شوی. کله د افغانستان د 2023 کال د فرست کلاس یاله پایل وګوري او دغه غوړ لوبغاړي وګوري, هغه غوړ لوبغاړي تر ډیره پوره په ولس کسیست ترکیب کې نه دي انتخاب شوی. ځینې داسې لوبغاړي راغلي دي چې هغه سکل په فرست کلاس کرکټ کې حتی برخوال هم نو, هغه په ایمرجنګ سیالیو کې بوختو. دغه راز علامه محمد غزنفر داسې یو بالر ده چې فینګر سپینر ده. تر ډیره پوره فینګر سپینران چې وی په ټیسټ کرکټ کې ډیر مفید نه ثابتېږي. لکه موږ مجيب زدران ولید یو مثال یو چې موږ د انډیا خلاف افغانستان چانس ورک خو هیڅ ګټور نه ثابت شوی. په دغه سی کرکټ کې بداس یو بالران باید تاسو وی چې ایکسپیرینس ولري. ځکه فلټ وکټ دي, تر ډیره پوره بیټینګ ته جوړي وکټ دي. په داسې وکټو باندې اواز تجربه لرونکي تو پچون کې کول شي چې ځان وساتي. لکه په فرست کلاس کې سکل اغه های سویکټ ټیکر یمین احمد زیو او یمین د افغانستان په ټیسټ کرکټ کې اوازینې تجربه لرونکي لوبغاړي دي. اغه په بنچ ناستو نو زدران په لوبه کې د ظاهر خان پکتین د سپینر په توګه په دې لوبه کې څو نو بال کړی دي. الفولټاسي کړي دی لاین لنتی نه دسم نو مستونزه د افغانستان د یو لسکسیس ترکیب د
دا پختنه کوم اوس د دې ترڅنګ چې د افغانستان ټیسټ لوبه روانه د نورو زینو ټیمونو ټیسټ هم روان دي مثلا د استرالیا او د هند او د پاکستان او ساوث افریقا د په دغه دوه ټیمونو کې د نړۍ ډیر مشهور لوبغاړي دي او همدارنګه د دغه دوه ټیمونو په ساته باندې هغه تر ټولو با تجربه لوبغاړي دوی ټیسټ سیالیو ته راوستي دي چې ډیر تاب راوړل شي هم د بیټنګ له لحاظ هم د میدان د ټولولو هم د بالینګ. افغانستان ولی تازه لوبغاړي یا نوي لوبغاړي په دغه سي چوکاټ کې آزموي ممکن نور سیالیو ته ورکی خو په ټیسټ کې ولی خپل تجربه ناک لوبغاړي نه راولي ډیر زیات هم لري دوی
ام دغه سید لکه په دې ټیسټ میچ کې راشد خان وو په نوم لړکی خو نامعلوم دلایل له مخې ټیسټ پری خو د استن خپل افغان کرکټ بورډ د ورستۍ وسیالو ته په کتو سره ډیر ارزخ دیلو بتنه ورکي او په ځانګړي توګه د لوبغاړو لپاره ځکه ارزخ نه لري چې لوبغاړي تر ډیره پوري په سوداګریز کرکټ باندې دیږي تمرکز زیات د وغوی واړي چې سوداګریز وسیالو کې ولوبېږي او غلطه لک پیسې او امکانات زیات دي. د افغانستان کرکټ بورډ په دې سیالیو کې خپل لوبغاړو ته عمر میچ فیسونه نو ورکی لکه څومره چې په یو سوداګریز لیک کې دوی پیدا کړي دا یو ځینې لار ده چې لکه هند او استرالیا او دغه ملکونه چې خپل لوبغاړي دي ته مجبورای چې دغه کرکټ وکړي د دې لپاره باید ځینې لوبغاړي لکه رحمت شاه غوند لوبغاړي هغه ستاد ټیس یو ځینې پلیر ده یا لکه اشمت دغه لوبغاړي باید کدوې د دوی امتیازات زیات کی نو هغه نور لوبغاړي چې وشلوریس کرکټ کوي دغه فوکس بم دی خوښي او کبو دوغواړي بورډ ټریکړو کی چې لوبغاړي راولې دغه سیارو ته بیره واستل شي خو لوبغاړي اوس داسې کوي چې لوړان دی لټیسټ او لورزنې وساله وزین لوبغاړو د شلوریس کرکټ لپاره هغه ریټایرمنت اعلان کړي او بس کله چې لوبغاړي ریټایر شي نو تر ډیره پورې به بورډ په غوي باندې کمزور نشي اچوله خو هغه کمټمنټ دی چې په کار د چي لوبغاړي خپل هیواد ته کمټمنټ وو
غواړم یو څه بلم چې تاسو کرکټ ډیر تعقیبوي او تخصص پکې لري څومره مهمه ده ټیسټ لوبې دی او هیواد دی کرکټ دی تهداب لپاره ځکه چې په هند کې کوګور رانجز ټرافي چې دوی لري یعنی دوی کلونه کلونه لوبغاړي هلته لوبيږي چې بیا بل اخر نور ټیمونه تلار پیدا کوي په استرالیا کې په انګلستان کې د فرست کلاس لوبې ډېری مشهوري دي کاونټي کلبونو کې لوبيږي څومره مهمه ده چې افغان کرکټ بورډ دغه مسلې ته توجه وکړي
د ستالنګ زیس پټس کرکټ د لانو مخکاري ته په دې مسله پوهیږي چې د لوبغاړي ازمیخ د په هر لحاظ دغه د فزیکی تکړخت ازمیخ د دغه د حوصله ازمیخ د دغه د ذهني قوت ازمیخ د دغه هغه څومره په میدان کې پاتې کېدای شي هغه څومره په دې کرکټ کې ځکه دا دوه ورځې کېږي چې افغان لوبغاړي منډي وهي په میدان کې دا اسانه کار نه ده دا ډیره زیاته انرژي غواړي چې ضایع شي پنړی کې چې کله کم مهم لوبغاړي لکه موږ میکسویل ولید یو وخت داسې راغی چې هغه ډیر اوټ اف فارم وو هغه د خپل فارم د بیرته پیدا کولو لپاره راغی ټیسټ کرکټ یې پایل کړ لکه سټیو سمیت د استرالیا چې په دې ورستیو کې هیڅ فارمټ کې هغه خیمند نه شو کولای هغه دغه د انډیا خلاف پر لپسې دوه سلیزی وهلې د به اوس په د پرفورمنس به تاسو په ورځنۍ سیالیو کې وګورئ چې چمپیونز ټرافی ته راځي د به یو مختلف لوبغاړی وي نو دا د ټولو لوبغاړو لپاره دغه د لوبې د جوړخ لپاره دغه د فزیکی تکړخ لپاره او دغه د ذهني قوت لپاره تر ټولو یو ډیر مهم فارمټ د چې هر لوبغاړی باید کرکټ وکړي
ډیر مننه کوم بختیار سایلو چې د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبي په اړه تباته لمغ سره خپل نظر او تحلیل شریک همدارنګه تازه خبرونه تازه مسایل مراته ویل پم دې سره ورزو د پروګرام رستی مطلب ته الته په پکتیا کې په مرکز ګردیز همدارنګ روحاني بابا او جاني خیل ولسوالیو کې د آی آر سی یا ژغورنې نړیوالې کمیټې لخوا پر دیار لسو به وزلو کورنۍ باندې چې ډېرې مایوبین دي د نغدیم راستو د ویش بیر پیل شوی جزئیات په دغه ریپورت کې واورو چې یو مایوب په غک پیلېږي
موګه مایبین خو دې خلک چې تیار ته پراته یو بس راکې به تیار به خرم خو دې کوم بل کار مار نه نو دې کوم بل کو بیا دې دې کور ودانې چې په حال دغه مرسته د غوښلات نیوي دې موګه وکړه دا تر څو پرغې بیا بیا خدای مهربانه ده بیا به یو لار چاره
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دواړو خو یو تن مایوب محمد عمر همت دی چې د طبيعي پی خو پر وړاندې ریاست انګړته د آی آر سی یا د شغورنې د نړیوال کمیټې لخوا د نغدي مرستو ترلاسه کولو لپاره ورغلای دی په دې ځای کې راغون یو شمیر بیوزله خو بیا ډېر ډیری مایوبین دي چې په خپل ویلچرو کې دې ځای ته ورغلي او نقدي مرسته ترلاسه کوي. یو بل تن بیوزله سپینګری عبدالکریم چې د وچ غړک وسیدونکو دی وایي د روان جمع په دې سړو شپو ورځو کې بیکاری او بیکوري د دوی ستونزې ډیری کړې دي.
ډیر سره بیوزله یو ځکه چې کلی کور کې کارم نشته، روزګارم نشته، او په خپل کورو کې هم نه وسیګو، پر دوی کورو کې وسیګو، نو ځکه چې موږ ځکه لږ احتیاجات ورته لرو.
زوی مسؤلین وایي د دې مرستو لپاره د پکتیا د مرکز ګردیز او همدارنګ د روحانی بابا او جاني خیرو 1300 بیوزله او مایوبین اوسیدونکو مستحق بلل شوي دي. دوی زیاتوي د کسانو ته د څو میاشتو لپاره میاشتنی 2500 افغانۍ مرسته په پام کې نیول شوې چې د ژمي لپاره د دریو میاشتو مرسته په یو ځای ورکول کیږي چې د وی کورنۍ 8000 سل افغانۍ کیږي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي نثار احمد نجات وایي
یا د توزیع د پکتیا ولایت د حوادثو د ریاست سکتور لاندې د ارسی موسسه د 1300 کورنۍ ته په مرکز کې او په پکتیا د ولسوالیو کې ټول ټول پیسې چې دي 2000 افغانۍ پیسې
د ژمی پر رسیدو داسې مهال یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې بېوزله او مایوبینو ته د مرستو بهیر چټک کړی چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي د